پاملا سن کې د ماپښین 2 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته ورجیاسته. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي سوي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د کورونی چارو سرپرست وزیر وای پولیس پر هغو مجرمانو د ډزو حق لري چې مقاومت کوي. د ولسمشر شم د انتخاباتي کمپاین ویان طالبانو ته په خطاب کې ویل چې ولسمشر د امریکا د ګټو په خوندي کولو پوهیږي. په تاجکستان کې د ولسمشری ټاکنې روانې دي. د کورونی چارو سرپرست وزیر پولیسو ته امر وکړ د هر هغه مجرم په وړاندې وسله وکاروي چې بغاوت کوي. مسعود انرابی دا سپارښتنه په داسې حال کې کړې چې په کابل کې په ورستیو کې ناامنی او جنایي پیښې زیاتې شوي دي. د کورونی چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
با پولیس
پولیسو ته امر وکړ چې د مجرمانو او د نامنیو د ټولو عواملو په وړاندې جدي چلند وکړي. د هغو مجرمانو په وړاندې چې بغاوت او یا هم مقاومت کوي وسله وکاروي او د ډزو حق لري او حتی کولای شي وایسي. دا د پولیسو منصبینو ته د کورنیو چارو د وزیر سرګند امر و.
په ورستوي کې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل امن نه دی له هاشټاګ سره یو کمپاین پیل شوی او خلکو له امنیتي چارواکو د خوندیتوب او د جنایي پیښو د کابو کولو غوښتنه کړې ده. ورسته تر دې چې طالبانو د ډونالډ ټرمپ د بیا انتخابېدو هیله وکړه، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤل د طالبانو دا دریځ په کلکه راده کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ له سی بي ایس نیوز سره په مرکه کې ویل چې دوی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ټرمپ د بیا انتخابېدو هیله کوي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ورسره ختم سي. د طالبانو یو بل مشر سی بي ایس نیوز ته ویلي، کله چې خبر شول چې د ولسمشر ټرمپ کورونا مثبته ده، د نوموړي د روغتیا په اړه اندېښمن شول، خو اوس ورته داسې کاری چې د ټرمپ روغتیا په شکې دوده. د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین وایند تیمور تک پرون د طالبانو ملاتړ په کلکه رد کړ او ویل چې طالبان باید پوسی چې ولسمشر به په هر وسیله د امریکا ګټي خوندي کړي. د هلمند د ولی دفتر ویله تیر شپې په نادالی مرجع او د مرکز لشکرګاه په ځینو مربوطاتو کې څو تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ولی ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویل چې درويشتو وسلوال طالبانو ته د لشکرګاه په مربوطاتو کې مرګ ژوبله وشته.
په هوایی بریت کې او مخامخ جګړو کې د باباجي په استقامت باندې تیر شپه چې د افغان ځواکونو لخوا څخه هوایي بریت هم ترسره شوی دی، تقریبا په تعداد د درویشتو وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبلا وشتی.
د ولی ویان تاییدوي چې په باباجي سیمه کې له یوې پوستې دولتي ځواکونو تاکتیکي شاتګ کړی دی. عمر ځواک وایي چې په وروستیو پیښو کې درې سرتیري هم وژل سوي او شپږ تنه ټپیان سوي دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ وایي چې په نړۍ کې 130 میلیون نجونې ښوونځیو ته نسي تلای او دا خطر سته چې د کورونا وایرس له کبله 40 میلیون نور نجونې هم له تعلیمه بې برخې پاتې سي. نن د اکتوبر 18 د وړو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده او سږکال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې اوس هم د ګڼو ستونزو له کبله د نجونو تعلیم ته کافي پام نه کیږي. ملاله یوسفزۍ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل غواړي په افغانستان او سیمه کې هر نجلۍ ته د زده کړې امکان برابر سي.
د کال په هر ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره هم د سمر چې د دینن خبره کیږي، نو په کار ده چې دا کوشش موږ جاري ساتو او زه غواړم چې په دې سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړې شي.
د وړو نجونو ورځ له 2012 کال راهیسې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې لمانځل کیږي. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي او تمه کیږي چې امام علي رحمان د بلې وکلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل سي. چارواکي وایي د هغو کسانو له ډلې چې د رایو لپاره نمونه لیکلي 40% یې د رای ورکولو مرکزونو د پرانیستلو په لومړیو درویو ساعتونو کې رای ورکړي. اقتدار پلوه امام علي رحمان چې له 28 کلونو راهیسې په واک کې دی د ولسمشرۍ څلور پرله پسې دورې ګټلې دي. په تاجکستان کې یو انتخابات هم د غربي څارونکو لخوا آزاد او عادلانه نه دي بلل سوي. په هند کې د کورونا وایرس مثبت پیښې نن تر 2 میلیون واوښتې. د هند روغتیا وزارت په وینا نن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 15,000 نوي مثبت پیښې ثبت شوې چې ورسره په دې هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 2,050,000 ته ورسید. د دې سره هندوستان تر امریکا وروسته په نړۍ کې د کورونا تر ټولو ډېرې مثبت پیښې لري. په امریکا کې د کورونا 2,080,000 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په تایلند کې د یو بس او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 12 تنه مړه شوي دي. په پلازمینه بانکاک کې چارواکو ویل چې په دې پیښه کې چې نن په چاچونګ ساو ولایت کې وسوه 13 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې په وینا په بس کې 18 تنه سپاره ول او د بانکاک په جنوب کې د بودایانو یوې مذهبي ملي ته روان وو. او د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ اوربند چې له اعلانېدو یې لا ورځ نه ده پوره سوې د ماتېدو له خطر سره مخامخ سوی. د دواړو خواوو ترمنځ اوربند پرون د غرمې پر 12 بجو د روسیې په منځګړیتوب پیل سو، خو ارمنستان او آذربایجان یو پر یوه او بل د بریدونو تور پورې کوي. د راپورونو له مخې د ناګورنو قرباغ په ستیپان کرت سیمه کې له پرون مازدیګره تر نن سهاره پورې د څو چاودنو غږونه اوریدل سوي دي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه وویل چې آذری ځواکونو د اوربند سرغړونه کړې ده. په باکو کې د آذربایجان دفاع وزارت تېره شپه وویل چې ارمنستان د آذربایجان پر ګنجي ښار راکټونه ویشتلي دي. تر اوسه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ په جګړو کې سلګونه تنه ملکیان او پوځیان وژل سوي دي.
یا د ژوند شتمنی
سلامونه. دا وخت په افغانستان کې 2 بجې او 6 دقیقې دي. تاسو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوریدونکو از مرسل زاسه يم او د دې خبرونه وخت هم تر 2 بجو پورې دی. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې د مکسر وانټ واخلې اړیکونه سي او کوم موضوع چې موږ ټاکلې پر موضوع باندې کولای شئ چې خپلې پوښتنې هم د مکسر شریک کړي. دا چې البته پرون د صحت رواني نړیواله ورځ وه او دغه ورځ نه یوازې په افغانستان بلکې په ډیرو ښارونو او په ډیرو هیوادونو کې هم ورڅخه یادونه وشوه. او دا چې رواني ستونزې آیا ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، لاملونه یې څه دي، ولې دغه ستونزې یو چاته را پیدا کیږي، او د دې ترڅنګ ورته دې ته نورې پوښتنې که چېرې تاسو سره هم پیدا کیږي کولی سئ په خپرونه کې د موږ سره اړیکه ونیسئ. 0999 45 40 او 0800 2 55 55 مو د اړیکې شمیرې دي چې تاسو کولی سئ را سره په خبرونه کې ونډه واخلي. ډاکټر صاحب ایمال صافی د رواني ناروغیو متخصص دی چې نن به هم د ټلیفون لارې د موږ سره په خبرونه کې ووسی او تاسو پوښتنو ته به هم ځواب ورکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام، ستاسو د وخت په خیر یو. همدارنګه ټولو هیوادوالو ته
معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. رواني ناروغي رواني اختلالات تقریبا د نوي تصنیفاتو په اساس 155 ډول رواني ناروغي دي چې په دوه سیمپونو باندې تقسیم شوي دي. اما په عمومي توګه وایم دا مې د خاطر ویل چې رواني ناروغي یو ناروغي نه ده، تقریبا 150 خفیف متوسط او شدید ناروغي دي چې مختلف نښې نشانې لري او مختلف ځانګړنې لري. او په پټولي توګه زه وایم هر هغه څوک چې د هغه په افکارو کې، د هغه په رفتارونو کې، د هغه په احساساتو کې او د هغه په ادراکاتو کې د بیرونی نړۍ نه چې لري تفاوت یا توپیر رامنځته شي، د نورو سالم انسانانو په پرتله تفاوت یا توپیر ولري او د ټولنې د اصولو او اساساتو سره اړخ نه لګي، هغه سره په ټکر کې وي، د خپل حقوقو څخه دفاع نشي کولای، او په عامه توګه ووایم چې د ټولنې نه د انزوا حالت ځان ته اختیاري په مختلفو ناروغیو کې په مختلفو شکلونو کې. نو دغه ټولو ته موږ ویلی شو چې دا شخص په یو رواني ناروغۍ او یا دا چې په یو رواني ستونزه باخته وي، چې بیا د هرې وی رواني ناروغۍ خاصې ځانګړنې یا کریټریاوې دي چې د هغې په اساس تشخیص وځ کیږي چې آیا دا شخص په کومې ناروغۍ باندې اخته دی، خفیف دی که شدید ناروغۍ باندې دی، چې وروسته د هغې نه تصمیم په نیول کیږي. په ټولیزه توګه وایم د هر هغه چا چې په خوب کې مشکلات رامنځته شي، د هغې په خوند او لذت کې د دنیا نه، د دنیا د وسایلو نه په هغې کې مشکل رامنځته شي، د هغې په فکري تمرکز کې مشکل رامنځته شي، د هغې په تفکر کې مشکل رامنځته شي، او هغه دا داسې مشکل وي چې د واقعیتونو باندې استوار نه وي، د ټولنو د اساساتو سره په ټکر کې وي، یعنی مختلف شکلونه لري. نو موږ وایو چې دغه شخص په رواني ناروغۍ باندې اخته دی. دا چې کومه یوه نه وه ده، هغه به بیلی بیلی کریټریاوی لري دا مچ په عمومي توګه یادونه وکړه د دې د نخ نشانو نه به یو یا څو نخ نشانې ولري چې بیا موږ ویل شو چې د رواني اختلال باندې اختصاص.
بله، عرب شو دې ته چې د رواني ناروغیو لاملونه څه دي، ولې یو څوک په دغه سي یو ناروغي باندې اخته کیږي؟ آیا په دغه محیط ټولنه دا هم یو څوک دې ته اړ کوي چې په دغه ناروغي باندې اخته سي؟ کنه هغه جنټیکي دی د کورنۍ څخه هم یو چا ته ورپاتې کیږي؟
بله، رواني اختلالات یا رواني ناروغي مختلف لاملونه لري. د څه په قطعي صورت سره چې په خاصو عواملو باندې سره تمرکز وکي د یو اختلال سبب نشي کېدلی. مختلف عوامل لري چې په هغه کې لګتاش یادونه وکړه. یو تعداد اختلالات جنټیکي یا ارثي فکتورونه، همدارنګه بیولوژیکي مسائل پکې مطرح دي، او په یو تعداد رواني اختلالاتو کې بیا داسې چې موږ وایو پایو سایکو سوشیل یا بیولوژیکی رواني او اجتماعي ستونزې دي، فیملی یا کورنۍ ستونزې دي، ټولنیزې ستونزې دي. دغه ټول یو بل سره لاس یو ځای کوي، یو په نتیجه کې یو شخص چې د بیولوژیکي د لحاظه یا د ارثي جنټیکي فاکتور له لحاظه مساعد وي، هغه نسبت نور انسانانو ته په زیاتره اخته کېدلی شي. یعنی په ټولیزه توګه مختلف عوامل د رواني اختلالاتو د رامنځته کېده او د هغې د تشدید کېدو لامل ګرځېدلی شي. او همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړه، محیطي یا کورني او همدارنګه اجتماعي مسایل یا ټولنیز مسایل په دې کې ډېر زیات رول لوبولی شي.
بله ډاکټر صاحب، نښې او نښانې څه دي؟ څنګه یو شخص پر دې باندې پوه شي چې آیا زه رواني ناروغي لرم نه لرم؟ داسې خاصې نښې نښانې لري؟
بله، ما په سریزه کې هم په عمومي توګه یادونه وکړه، تا خو مختلف رواني اختلالات دي لکه 150 وړې متوسطې او شدید ناروغۍ دي او خفیفې، چې دې کې به مختلف نښې نښانې دي. خو په عمومي توګه زه وایم چې زموږ هیوادوال په هم خوشي او څه ساده الفاظو باندې هر هغه څوک چې د هغه د خوب حالت یا کیفیت د پخوا په څیر نه وي، سار د خوب ستړی ستومانه پاتېږي، او یا دا چې د شپې په اوږدو کې صحیح خوب نه ورځي، او سار چې دی پاتېږي ډېر خسته او ستړی وي، هېڅ کار ته یې زړه نه کېږي، علاقه مندي دې خرابېږي، بین الفردي روابط د دوستانو سره د همکارانو سره د کورنۍ د غړو سره یې خرابېږي. همیشه دی غواړي په زیاترو رواني اختلالاتو کې چې دی د انزوا حالت ولري، د خلکو نه وړاندې حالت ولري، او همدارنګه هیڅ شی خوند نه ورکوي. موږ خو دا دنیا کې چې ژوند کوو، د خوند لذت په اساس باندې، د امیدوارۍ په اساس باندې، نو دا کسان د راتلونکي دپاره یو قسم نا امیده وي، بالخصوص په ژور خفګان یا ډپریشن کې. همدارنګه استرابي ناروغۍ دي چې هغې بیا نور شکلونه لري، هغې کې د ډار او ویرې مسایل مطرح وي کوم چې په حقیقت باندې استواره نه وي، یا سایکوتیک ناروغۍ دي چې هغې کې تقریبا د یو نه نیولې تر لسو پورې رواني ناروغۍ شاملې دي، پاره کې شخص سره واقعیتونه مختلف کیږي، د ځان سره به خبرې کوي، اضافه او غلط فکرونه او باورونه به ته پیدا کیږي، دغه باورونه په نتیجه کې رفتارونه به خرابيږي، د اطرافیانو سره به روابط خرابيږي، د ژوند په ټولو اوږدو کې بس ژوند په مراحلو کې به تستونځي پیدا کیږي، تصمیم نیونه یا تصمیمګیری به نشي کول، د یو کار په ارتباط باندې ځان ته اهداف ټاکل نشي، او بل اخره د دې بل فردي روابط همدارنګه تحصیلي مسلې خرابېږي، د دې شغلي او وظیفوي حالت خرابېدو طرف ته ځي. کله دغه ټول نوخې قانون په چا کې څو موجود وي چې په خپل پکې موجود نه وي او ورته پیدا شوی وي، نو دې فکر وکړي چې کده شي د رواني فشار یا سترس او یا د رواني اختلال یا ناروغي سره مواجه وي، چې په دې صورت کې د ډاکټر سره باید مشوره وشي، او هغه مکمله هیستوري یا تاریخچه د ناروغ واخلي، وګوري چې آیا کم نوا رواني مشکل سره د مواجه ده، آیا صرف یو رواني ستونزه ده چې هغه ته سایکو سوشل کانسلنګ توای او رواني اجتماعي مشاوري د ناروغ ته ضرورت ده، او که آیا کوم رواني اختلال باندې اخته ده چې هغه ته بیا یو تعداد اختلالاتو کې درملو ته اړتیا پیدا کیږي، او دارنګه روان درملنه یا سایکوټراپي ته هم ارتیا پیدا کی.
بله مننه ډاکټر صاحب. د دوستانو اړیکه به هم را واخلو. تاسو کولی سي په لاین کې پاتې سي او ور بشو د دوستانو اړیکو ته. دوستانو تاسو ازادي رادیو ته غواکیا سروختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده او ډاکټر صاحب ایمال صافی د رواني ناروغي او متخصص د مکسره په خبرونه کې د کچری پوښتنه تاسو پیدا کیږي. کولی شي چې اړیکه ونی سي تاسو پوښتنو ته به هم ځواب وایي. 0995 سلامونه وخت مو په خیر. سلامونه وخت مو په خیر. ازادي رادیو ده.
سلام علیکم.
علیکم سلام وخت په خیر. مهرباني څوک لکم زه
تاسو ډاکټر صاحب زوري کوم سلامونه. رومل ما د کابل ولایت قره باغ ولسوالۍ څخه.
رومل په خیر. اغلی خبرونه ته مهرباني کومه پوښتنه لری
ډاکټر صاحب؟ ما پوښتنه دا ده چې زما د حضرت دې څنګه یو کار ته یو مثال یو دې تلل شم یا یو ولایت سفر منه یو بل دې دکان ته بدرین صاحب یې سم زما خو دې زما کې کې زما دې دا کې طاقت نه کې دې تلل شم زه زر یو کار ته وخت ما مطالعه یو نسان نه زیاده خو نه شو ګنز دې مو څنګه کې خوب کې راضي او دا نو دې خو دا بدرین دې ماته پټاګي دې ماته بیا دې
او ډاکټر صاحب تاسو ته خغلی رومال کومه پوښتنه لری؟
بله یو پوښتنه دا تلرم چې اشتیا دې څنګه ده او د دې تر څنګه د خوب حالت د شپې د خوانه په کوم حالت کې ده او علاقمندي شوق دغه موضوع د کار سره یا د ژوند سره یا د اولادونو سره مسولیتونه منل شي نشي منل کنه هر څه نه دې ضرورت ور دي. السلام ډاکټر دې ضرورت ور دي. خوب خو می شایم خل دغه یو هدف ما پندنه کامیاب شو پندنه مونږ شو ده او دغه د سیدا کې سیندل لرم یو هدف نه سم تا کې درې مت څنګه یو کار دې زر احساسات کې راځم کار دې کوم وسه دې درځي صحیح
ای رضیه تمنه نه. انشالله ډاکټر صاحب رومال تاسو جواب درکې نو تاسو کولی شئ د رادیو لاري واوري. مننه د تاسو نه. او بل اوریدونکو به هم دوستانو را واخلو. ورسره د غینه بو بیا دواړه پوښتنې ډاکټر صاحب جواب کړي. سلامونه وخت مو په خیر.
مننه مو شالزوی خو سلام ته ته محترم ډاکټر صاحب ته د افغانستان عزتمن ورسره د کوم پزرو دی ورده کوم د باندې شکر سوالي
ورده کس په خیر. اغلی خبرونه ته کچری پوښتنه لری میره بني.
مننه نو محترم ډاکټر صاحب نه دغه پوښتنه د موږ یو دوست یا دای په 15 نو دا یو کول کی د تاغه تکلیف پیدا شوای د شپې په خوب کې چې وی دای غوښ چی او لري تاکون ډیر کوو داسې خودخواهی ګڼه ګڼه خوان نور کی کوم ادوسې محبیل وی کوم بل د دای داسې خودخواهی غوړه کی وی داسې تنهایی غوړه کی ما ودم د دوه روانه په کېره چې کلاس یو لاند اورر بخښول شو.
مننه.
او هغه کسان چې په لرو پراتو سیمو کې په دوه مشکل باندې وخته کی هغه اقتصاد وضعیت مثال په لوبدلي حالت کې وي هغه څومره چې د مشکلاتونه خپل ځان مثال د دوا واسنه لري څه باید وکړو په لرو پراتو سیمو کې. مننه.
مننه د تاسو نه ډاکټر صاحب. راو شو لمړی پوښتنه ته چې ورور مو رومال اړیکه نیولې وا او دوی پوښتنه درلوده وایي زړه می تنګیږي مطالعه نشم کولای د چا سره ډیر خبرې نسم کولای. تاسو هم ورسره پوښتنه وکړه د دوی په جواب کې ډاکټر صاحب تاسو وینا لري.
بله رومال جان رور ته زما دې بیا هم سلامونه ومني په دا کې مې پوښتنه وکړه خپل د علاقمندۍ یا د شوق خرابواله د هر کار سره په ژوند کې همدارنګه سره تنګواله د خفیف ډیپریشن په شکل باندې زه فکر کوم چې دې به وي د تشویش نه کېدل شدید او متوسط ډیپریشن یا جوړ خفګان نه دی خو د شروع کېدو علائم په شکل من غړل شو اغلته چې بیا کامل شوق خراب شي او د شپې خوب خرابېدو مسایل پکې مطرح شي او همدارنګه د زړه تنګوالي مسله دا پکې مطرح شي او څو نور نښې نښانې نو بیا موږ چې دا یو متوسط یا شدید ډیپریشن دی په دغه وخت کې زیات درملو ته اړتیا نشته. ورور ته زما څو سپارښتنې دي لنډې چې دې خپل سپورت ته شروع کړي عبادت ته کوي ورسره په څنګ کې او دغه رابطې چې کوم یو د خپل خپلوانو دوستانو ملګرو یارانو سره لري دې پیاوړي کړي کوشش نه کوي چې د انزوا په طرف لاړ شي یعنی د ټولنې نه د فرار یا تیښته نه کوي کوشش کوي ورو خپل رابطې پیاوړي کوي علت یې خود چې د کانکور په امتحان کې د ناکامۍ مسله ده هم یو لکه خپله د ناکامۍ د جوړ خفګان یا ډیپریشن رامنځته کېدو د لپاره یو لامل ګڼل کېدلې شي. خو زه ورور ته وایم چې خپل امیدونه د لاسه مه ورکوه، اوس هم سری وخت خپل مطالعې ته ادامه ورکړه او کوشش وکړه چې دغه حالت سره خپله مبارزه وکړي. لکه زه تاته بیا وایم، سپورت کول دي، ورزش همدارنګه د عبادت مسله ده چې انسان ته سکون ورکوي، یقین ورکوي. شکر الحمدلله موږ مسلمانان یو. همدغه موضوع ده چې د ژور خفګان یا ډپریشن کچا باوجود د دې چې عوامل زموږ په هیواد کې ډېر زیات دي، خلک ډېر پناخته کېږي، ځکه زموږ توکل په خدای باندې وي. د عبادت موضوع دی پیاوړي کې، بل د روابطو موضوع ده چې بین الفردي روابط دې همداسې غښتلي وساتي او سپورت ته دې ډېر ارزښت ورکړي او مطالعه دې هم نه پرېږدي. ورو ورو دې کوي خیر دی که په لومړي سر کې دې ته لږ خسته کونه وي، بیا چې ادامه ورته ورکړي نو کولی شي. او ناکامي زه نه ګڼم ده په کانکور کې، خیر دی یو دفعه به په خپل دلخوا فاکولټي ته کامیاب نشي، کولی شي چې بل دفعه بیا هم ځان وازمایي او خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
بله، او وردک صاحب پوښتنه ډاکټر صاحب.
بله، وردک صاحب خدا دوست پرابطه وویل چې هغه یو څه نښې نښانې ډېرې دي، نو لازمي دا ده چې د یو رواني ناروغیو متخصص د نږدې نه وګوري، ارزیابي کړي چې د کوم حالت کې دی، دغه خفګان ژور خفګان یا ډپریشن کوم حالت کې ده، آیا درملو او روان درملنې دواړو ته اړتیا ده، او که ځان له روان درملنه او بعضې راهنمایي لارښوونې ورته وشي. په خپل سر د دارو درمل استفاده کوي نه، متاسفانه زموږ په هیواد کې په خپل سر د دارو استفاده ډېره زیاته ده چې دی بیا خپل ځان سره نورې ستونزې درلودلې دي. همدارنګه د اقتصاد په رابطه باندې وویل، که په عمومي سطحه باندې فکر وشي، زموږ په هیواد کې د ټولو خلکو د اقتصاد حالت خراب دی. په هیواد کې ډېرې ناروا جګړه روانه ده، خلکو خپل کورونه د لاسه ورکړي، خپل ایزان خپلې دندې وظایف د لاسه ورکړي دي. خو موږ په هر حالت باندې شکر وباسو او د اقتصاد په رابطه باندې به ډېر زیات خپل ذهنیت مصروفه نه ساتو. خیر دی، یو مهمه او اړینه موضوع ده، خو خبره دا ده چې خپل روان به پنه خراب او کوشش به کوو چې متبادلې لارې چارې د اقتصاد د غوړاوي په خاطر باندې وګورو او خپل هغه هڅو ته دوام ورکړو. هدف دی کې د ارواپوهان، رواني ډاکتران او کلینیکي رواشناسان په دې نظر باندې دي چې فعالیت که کم هم وي باید ادامه ورته ورکړل شي. داسې نه شي چې د دې نه څه نه جوړېږي او دا کار به زه نه کوم. یعنی که لاسته راوړنې یا انکم چې موږ ورته وایو اقتصادي لحاظه که یوه روپۍ وي، موږ باید ارزښت ورته ورکړو او په دې لاره کې فعالیت ته ادامه ورکړو. راغلو د ناروغ پاړوند باندې، ناروغ باید رواني متخصص سره نږدې نه وګوري چې بعد د هغې نه ډاکټر په تصمیم ونیسي چې آیا کوم نوه درملنه دې ته هغه دغه توصیه.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنه دلته راپیدا کیږي، پرته د درملونه آیا بله داسې کومه لاره چاره لري؟ مخکې مو وردک ورور هم وویل که چیرې په لرو پرتو سیمو کې یو څوک په داسې یو ناروغۍ باندې اخته کیږي چې هغه ابتدایه واوسي، یعنی رواني ستونزې د ورو ورو ورته راپیدا کیږي، لکه ژور خفګان، او د دې تر څنګ مثلا په کور کې باید یوازې کینی، کوټه باید تاریخه وسی، یو چا سره خبراتری ونه لري، یعنی د دغه حالت نه پرته د دوانه دوستان ملګری څونه کولی شي دوی سره مرسته وکړي؟
بل ډیره زیاته مهم ټکی ته اشاره وکړل، خپل رواني مشکلات ما مخکې ارزو کړ چې یو رواني ستونزې دي. تقریبا 99% خلک د رواني ستونزو سمواجی دي زمونږ په دې وسنی شرایطو کې، چې اغلته د رواني ستونزې، رواني فشار په نتیجه کې هم د اشتها خرابوالی، د خوب خرابوالی، فکری تمرکز خرابوالی، په موقتی توګه د سټرس په موجودیت کې موجود وي، چې په هغه صورت کې نو د مشرانو سره مشورې کول، یا کسان چې تجربه لري د ژوند په اړوند باندې د رواني فشارونو یا سټرسونو، لکه مشابه سټرسونه چې دوی به تجربه کړي، د هغې سره د خپلې مشورې شریکې کړي. د کورنۍ او د فامیل د غړو ډېر مسؤلیت دی چې د دغسې یو شخص نه چې پخوا ډېر خوشحاله حالت یې لره، ډېر پرشوره حالت یې لره، او په خپلو فعالیتونو کې ډېر کامیاب و، او اوس هغه فعالیتونه یې ټکني شوي دي، او یا دا دی چې د خوب خوند یې نشته، د اشتها مزه نشته، د اشتها یې سمه نه ده، او رابطې لږ خرابې شوي دي. دوی د فکر وکړي چې دا کېدای شي د رواني ستونزو سره مواجه، نو فیملي حمایه یا سپورټ ډېر زیات مهم دی. د کورنۍ غړي باید دغسې اشخاصو نه حمایه وکړي تر څو دغه رواني ستونزه په یو رواني اختلال باندې تبدیله نه شي، چې زیاتره دغه حالت بیا ادامه پیدا کړي، کېدای شي په رواني اختلال باندې د شخص مبتلا شي او د دې تر څنګ بیا هغه خفیف، متوسط او شدید شکلونو ته لاړ شي. نو د دې نه حمایه کول پکار دي. دا باید وهڅول شي په کورنۍ کې فعالیتونو ته وهڅول شي، د دینه حمایه او ملاتړ وشي، رواني ملاتړ همدارنګا که د چا وسه کېږي یو مالي اقتصادي ملاتړ له سره وکړي، د دې ستونزو په حل کې د مرسته وکړي، نو دی به هغه سخترین حالت ته لاړ نه شي، ځکه که دی سخترین حالت ته لاړ هغلته بیا نو ډېرو زیاتو لګښت او پیسو ته اړتیا ده، دارو درملو ته اړتیا ده، اوږدمهاله درملنې دي، همدارنګه روان درمانی روان درملنه سایکوټرافي چې ورته وایي دې ته اړتیا ده چې زموږ په هېواد کې متاسفانه داسې مراکز د روان درملنې نشته. یو په کابل کې د رواني روغتیا روغتون دی چې پای کې هم د پرسونل کچه کمه ده، ټولو ته رسیدګي نشي کولی او خلک هم نشي کولی چې د لرو سیمو نه د اطرافو نه دلته راشي او دلته روان درملنه واخلي. یعنې د کورنۍ غړي فوق العاده د دې لپاره ډېر زیات کومک کوونکی عنصر ګڼل کېږي، د کورنۍ غړي باید د دې نه کاملا حمایه وکړي. په اطرافو کلو بانډو کې بالخصوص هغه زموږ خویندې میندې چې په دغسې حالتونو باندې مبتلا دي، هغلته د رواني ناروغیو په اړه باندې د خلکو په منځ کې پوهاوی نشته دی. هغلته یا دا وایي چې دا څه د پیریانو او اروایي خبیصه مسله ده، او یا دا چې بعضو ته وایي چې ته ټګي کې ځان دې مثلا ټګۍ اچولی د کور د کارونو نه فرار کې، دغه مسایل هلته نور هم په هغې باندې رواني فشار او بار زیات شي او په نتیجه کې مشکلات دوه چندانه شي.
بله ور بشو دوستانو به هم ستاسو اړیکو ته 0999 او 0999 د محمد اړیکې شمیرې دي، تاسو کولی سئ چې اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب ایمال صافی د رواني ناروغیو متخصص د موږ سره په خبرونه کې ده، او تاسو هم ازادي رادیو ته غواړئ. سلامونه، وخت په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، وخت مو په خیر. رادیو غږ ټیټ کړئ او خپل ځان معرفي کړئ.
الحمدلله
ډېره زیاته مننه ورور. که چیرې کومه پوښتنه لرئ مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ.
ډېره مننه خورې. پوښتنه دا لرم چې په معاملې خبره مو ته دومره سخته غوسه راځي، دومره سخته غوسه چې اوس نن یو خط ولیکلو معاملې وویل چې د خط مو ولیکل شولو، نو دې ته څه جواب و؟ ډېر ټمونه مې لیکلي دي، نو هغې په بدل کښې مو خطونه روغوستل، بېژامې کړل، ومې غورځول چې زه څه تکلیف لرم، ژغوار خفګون اخله رم معاملې خبره نې، زه یعنې چاره دا مړې مینه کړې وه، دارې مړو ته تیار شمو.
ورور دا هم راته وایي دغه ستونزه د څه وخت نه تاسو ته پیدا سوې وه؟ د اوله نه مو همدغسې ستونزه درلوده که نه؟ دا وروستیو کښې درته پیدا سوې؟
نه خورې، اولې ورونو سره شریک وم چې ورونو نه بیل یم، اقتصادي وده مې بېخي صفر ده. معاملې دي د همشینانو سره ډېرې ژغورې ژغورې درندې درندې ظلمونه نه جایزې دي، دې ته دارې ژغور خفګون لرم.
ښه، ډاکټر صاحب تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
بلې هو، زه د ورور نه هم دا پوښتنه کوم چې یو خو ده وویل چې ما ته ډېره زیاته غوسه راځي، اقتصادي ستونزې هم لرم، برعلاوه د غوسې نه دغه دا د خوب کچه دې څنګه ده، د اشتها همدارنګه د وزن خو دې د لاسه نه دی ورکړی، او یا دا چې علاقمندي دې څنګه ده، کار و فعالیت ته دې زړه کېږي نه کېږي، یا دا چې د هر څه نه دې زړه تور دی.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، چارو کار ښه خوند ورکوي، شپې ورځې کراشم، خوب کچه مې شپې بجو پر دولس بجو پر خوب کم، خوب ارتی دینا دور اخپال ویخوام، وزن می اوال که سری خود پیدو کرده انده غار کم پیدو کرده، اما آغا وزن می ده نزوی تیگی نکمیگی.
ډېرې زیات مننه ورور، انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکوي. د راډیو د لارې کولی سئ چې واورئ. بلې البته اړیکې ته هم ورځو. سلامونه، وخت په خیر.
سلام
علیکم. سلام، د راډیو غږ ټیټ کړئ، مهرباني. څوک له کوم ځایه؟ حاجي صاحب په خیر اغلې خپرونې ته مهرباني پوښتنه لرئ؟
بلې مننه له محترم ډاکټر صاحب زخمي، دا پوښتنه ده چې یو څوک د تقریبا شپېتو کلو یا د درې شپېتو یا پنځه شپېتو کلو تر منځ عمر وي، د دې دپاره نورمال حالت د خوب د شپې له خوا څخه څو ساعته کافي ده؟ او بل د رواني ناروغۍ او عصبي ناروغۍ تر منځ څه فرق ده؟ دې پوښتنې لرم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي. رب شو لمړی اوریدون کې ته دا چې ورور مو اړیکه نیولې و ډاکټر صاحب تاسو هم پوښتنه واخیسته غوسه ورزي او ما ته کاغذونه چیرې کوي خوب هم سینه لري دغه څرقم یو موضوع ده ډاکټر صاحب.
بله تر کومه حد چې ما فکر په یو کې دغه اقتصادي موضوع ډیره مطرح کړ چې اقتصاد زما صفر حالت کې دی ورونه جدا شوی هم یم نو کده شي دی رواني سترس یا فشار په توګه باندې د مسله د لامل شي چې د کم حوصلګۍ طرف ته لاړ شي همدارنګ د خوب خرابوالی او سره د خو خده اشتها او د نور مسایل ویل چې وزن په نورمال حالت کې دی او عمر شدید حالت نه لري. ورور تاسو ما توصیه دادی چې لومړی د دغه کسان لکه زپ سر اقتصادي حالت او ستون سمواجی وي او یا مشران وي د داسې حالتونو تیر کړی وي دغه سره د خپل مشورې شریکی کی په ذهن د بوج او بار نه ساتي په خپل سره کې دا مسائل نه ساتي کوشش دیو کی موږ تاسو وي په سره کې کنه خو اصلا په ذهن باندې بوج یا باري نو خبرې نه ساتي هغه د کوشش کی چې خلکو ته وایي موږ ایموشنل ابریکشن او دوايو یا تخلیه د حیاجاناتو نو د په ذهن باندې غبار یا فشار سپکیږي او دا کولی شي چې نارمل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. اقتصادي حالت ما مخکې مرزو کې چې ټول خلکو تقریبا د خراب حالت کې دي الله دې رحم وکړي په هیواد کې دي الله سول راولي امن دې راولي سوچې کار او فعالیتونه نور هم زیات شي خو بیا هم موجوده کوم کار لري هغه ته ادامه ورکړي خدغه وخت کې د مشورې ته ډېره زیات اړتیا لري او موږ توصیل کابل ورته مې وکړه د دې شخص نوکات په اساس ځان ته د سپورت او فزیکی فعالیت دغه ډېر مساعد کی شرایط او فزیکی فعالیت او سپورت دی وکړي که امکانات نو یو قدم وهل هم د پاره ډېر زیات کافی دي چې وی کی تقریبا نیم ساعت شل دقیقې او خپل مشورې د نور سره شریک کی په باوجود هغه هم ستونزې دامه پیدا کړه نو د کولای شي چې د رواني متخصص سره په دې اړه د نږدې نه مشوره وکړي او هغه هغه لازمي لارښوونې ورته وکړي او که ضرورت وو چرته درمل او تر هغه درمل دی او ته توصیه کړي.
بله او دوهم البته اړیکه ته چې اجي سبو
او اجي سب لمړی پښتنه دا و چې د شپېته او پنځه شپېته کلن سړی څومره خوب ته ضرورت دی تاسو ته چې دا د خوب کچه په ماشومانو کې ډېر د خوب اندازه ماشومان ډېر زیات خوب ته ضرورت لري ځکه د هغې فزیکي نمو زیاتره د خوب په حالت کېږي بیا چې سن ډېریږي د خوب هغه اندازه راکمیږي او نارمل حالت په کهولت کې تقریبا تر اتیا فیصد خلکو پورې د شپږو نوو ساعتو پورې دا خوب نارمل خودلی دی او یو ته دا پلس فیصد شل فیصد کسان داسې وي چې هغه موږ ډېر خوبجن خلکو ته وایو هغې تقریبا تر نهه ساعتو پورې نارمل خوب ته ضرورت لري او د عمر په تیرېدو سره دغه سپینګری اشخاص چې کوم یهودي د دې خوب هغه اندازه او کچه په فزیولوژیکي ډول باندې راکمیږي او په بعضو مواردو کې دا شي چې کومې فزیکي ستونزې هم سره موجودې وي هغه د بېخوبۍ لامل کېږي چې موږ هغې ته سیکنډري انسومنیا وایو یا ثانوي بېخوبي ورته وایو یا د بلې ویلت له کبله بېخوبیانې ورته پیدا کېږي کوم مزمن جسمی ناروغۍ چې ولري او په ټولیزه توګه دغه اشخاص که پنځو نه تر شپږو ساعتو پورې نهایت شپږ ساعته خوب وکړي نو د دې خوب نورمال موږ ګڼلی شو. موږ هغه وخت خوب نورمال ګڼلی شو چې موږ سار په راحت کې پاتېږو زموږ ستړیا او خستګي رفه شوې وي. یو تعداد کسان ډېر زیات خوب کوي خو خوب یې ښه کیفیت او کوالټي نه لري د خوب په منځ کې به متقطع خوب وي او پاتېږي او د خوب هغه رم او نان رم مرحلې دي چې هغه علمي مسایل دي هغه پکې یعنې جوور خوب او سطحي خوب د ساده وایم هغه مرحلې پکې ګډې وډې په نتیجه کې د ښه خوب نه لري ساتي کې سار ستړی او ستومانه وي. ښه خوب هغه دی چې وروسته د شپږو ساعتو نه د اوو ساعتو نه د نارمل حالت ولري او د راتلونکي فعالیت لپاره دا آماده وي. بله پوښتنه دا وه چې عصبي ناروغۍ او رواني ناروغۍ ترمنځ توپیر څنګه دی؟ بالکل ډېر زیات توپیر لري. عصبي ناروغۍ یا نیورالوجیکي ناروغۍ هغه ناروغۍ ته وایي چې په عصبي نس کې په داخل د مغز کې یو اب نارمالیتي یا غیر نارمل والی په وجه باندې چې واضح جسمي اراس پکې رامنځته شوي وي جسم خپل هغه حرکتي او حسیتي مسایل له لاسه ورکړي وي نو د مرکزی عصبي سیستم د نفسي په نتیجه کې موږ وایو چې دا په عصبي یعنی نورولوژیک ناروغي باندې اخته ده. اما پر رواني اختلالاتو کې ما مخکې ارزو که چې زیاتره فزیکی نقصې متره بحث نه وي، یعنی په مغز کې فزیکلی کوم مشکل نه وي، که موږ په لابراتوار کې یا سی ټی سکن یا نور پر مختلفو معایناتو ته لاړ شو چې موږ وګورو په رواني ناروغیو کې تر ډېره بریده دا معاینات نارمل وي، یعنی کوم خاص اب نارملټی پکې نه لیدل کیږي. همدارنګه فزیکی غیر نورمال والے چې فزیکی معاینات او لابراتواري معاینات په واسطه باندې تایید شي په ناروغ کې موجود نه وي. اما د رواني د لحاظه چې مامخ کې ځکه بایو سایکو سوشل رواني اجتماعي او ټولنیز عوامل او بیولوژیکي عوامل د دې سبب کیږي چې یو شخص پر رواني ستونزه باندې اخته شي.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنه به داسې مطرح کړم، عامیانه په توګه یو څوک چیرې یوه رواني ناروغي ورته را پیدا کیږي، د شرم نه هم ډاکټر ته نه ځي، وایي خلک به راته وایي چې لیوانۍ یې، یا هم په کور کې که چیرې یو څوک البته په کور کې یوازې کینی، چا سره خبرې نه کوي، د چا سره ارتباطات نه لري، یعنی مامیشه آرامه ای، هغه ته هم د لیوانی خطاب کیږي. څنګه کولای سو چې هغه کسان چې په داسې یو حالت باندې اخته کیږي یا اخته شوی دي، دغه حالت راو بسو؟
متاسفانه دا خود تاریخ په اوږدو کې په نور نړۍ کې هم او همدارنګه زموږ په هیواد کې په تر اوسه هم دا مسله دوام لري چې رواني ناروغي د یو استګما یا د یو شرم په توګه باندې خلک فکر کوي. خدا ناروغي د لکسنګ چې جسم د ناروغۍ ښکار کېدلې شي، همدارنګه روان هم د مختلفو ناروغیو ښکار کېدلې شي د مختلفو عواملو له کبله. او راغلو په دغه مسله کې ما مخکې ارزو په چې دوه صنفه رواني اختلالات دي، یا دوه کلاسه د امریکا د متحده ایالاتو د تشخیصیه مراکزو او کتابچو په اساس باندې دوه ټولګي یا دوه صنفه اختلالات دي چې اوس له 50 رواني ناروغۍ کېږي. په دې دوه صنفونو کې یو صنف دی چې د سایکوتیک اختلالاتو په نامه باندې یادیږي، یا جنون، یا چې په عامه اصطلاح موږ ته لیونتوب وایو په دې کې راځي. اما هغه لیونتوب حالت هم زموږ ټولنې خلک باید په دې باندې پوه شي چې هغه یو رواني ناروغي ده، هغه یو مشکل دی، هغه یو ستونزه ده، هغه د شرم کومه موضوع نه ده. که څوک په دغسې حالتونو باندې اخته وي، مخکې معارض وکړه چې د انزوا حالت غوره کړي، د هغې په خبرو کې ګډوډي موجوده وي، د هغې په فکرونو کې غلطي موجوده وي، د هغې په رفتارونو کې د ټولنې د موازینو په اساس نه وي، د ټولنې د اصولو په اساس نه وي، یعنی یو تغییر پکې موجود وي نسبت نورو خلکو ته، نو موږ باید د هغې سره مرسته وکړو، کومک وکړو، حمایه یې وکړو، همدارنګه ډاکټر ته یې بوزو، دارو درملو ته د ډاکټر د هدایت په اساس ورته استفاده کړو، همدارنګه د هغې نه رواني او اجتماعي حمایه وکړو، اقتصادي حمایه وکړو، تر څو چې دا حالت نه راوځي. یو ډول نورې ناروغۍ دي چې هغې ته مونږه انټلیکچوال ډیسیبلټي وایو، یا د پخوا د تاخر عقلي ویل کېدل، یا د ذهن د کمزورۍ مشکلات دي چې هغه کې بیا ارثي جینټیکي یا وسبي مسایل مطرح دي، چې هغه ناروغانو سره هم باید د هغې نه هم ډېره حمایه وشي، تر څو چې هغه د ژوند هغه اساسات او هغه اصول زده کړي، تر څو چې د نورو د ټولنې د اوږو باندې بار نه شي او خپل ځان ته رسیدګي وکړي. یعنی په ټولیز توګه وایم چې یو رواني ناروغ په مقابل کې لومړی درجه د هغې کورنۍ مسؤلیت لري، په دویمه درجه د ټولنې ټول افراد. که دغسې ناروغانو سره موږ مواجه کېږو، نه چې موږ په هغې باندې رشتند او پوستند وو، باید د هغې نه حمایه وکړو. لکه څنګه چې جسم په بیا یادونه کوم په ناروغۍ مبتلا کېدای شي، همداسې روان هم ډېر حساس دی او د مختلفو ناروغیو ښکار کېدلی شي.
بله بیا هم دوستانو ستاسو اړیکو ته راځو، 0999 45 40 او 0902 225 55. تاسو ازادۍ راډیو ته غواږی یاست، روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده. د خپرونې البته په لړ کې کولی سي د موږ سره اړیکه ونیسئ، او ډاکټر صاحب ایمان صفای د رواني ناروغیو متخصص تاسو ته ځواب وایي. سلامونه، وخت مو په خیر. علیکم سلام، په خیر اغلی ورور. خپرونی ته مهرباني څوک له کوم ځای او کچری پوښتنه لري، کولی سي خپله پوښتنه هم مطرح کړي.
سلام محمد، د پولي چرخي نه سره راګېږم، پوښتنه مې ډاکټر صاحب ته کوره باندې، خدای دې عمر ولتي، خدای دې خوشحاله لري. زمونږ دا پوښتنه ترې کوو چې دا ما ته یو تکلیف پیدا شوی، دا اته شپه اووه کاله به کېږي، که دغسې په جمعه کې ودرېږم، که دغې مابین جمعه کې ولاړم، نن په مانځه باندې خوب تم په تنګ شي، همدغسې منډه واخلم ووځم، بیا بیا لاړ شم، دغه آخر سبت کې ودرېږم، او که داسې کله چې زما په موټر کې زما سپریږه ما کله چې څو نه پاله پکې دی خو څنګه پکې پتان چې دا چې هغه موټر نه پلاره کې کته کېږم دا نه کې تاکي تاکي پښه ده چې دا کله چې به مې رواني وکړ به خوده نه ته وکړي زما ماشه وکړم.
بله ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
بله او ګران ورور سلامونه مې ومنه پوښتنه مې داسې مطرح کوم چې دغه حالت کې چې بیروبار وي تا ته داسې عمله خو نه پیدا کیږي چې ساده بند شي خوله وچوالی ته پیدا شي زړه درزا ته پیدا شي ورختایي سره مخامخ شي داسې فکر کوي چې اوس ولونه لویږم اوس ضعف نه کړم دا حالت خو سه ملګری نه دی
همدغه ملګری دی صاحب همدغه ملز همدغه چې د صاحب که په جامه کې ودرېږم بیا خلک وي همدغه چې صاحب وزم چې د جامې نه که په موټر کې م دغسې خلک ډېر ناست یو ته مې خو په تنګ شي په تنګ شي سر مې نه ګرځي زړه مې بهبارې نه کوي خو خوب مې په تنګ شي زما چې زه وزم او دغه موټر نه شم
ډېره زیاته مننه ورور انشاءالله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب وایي. بلې اړیکې ته هم ورځو. تاسو هم کولی شئ چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې د موږ سره مطرح کړئ. سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام علیکم مرسل زازه خور، سلامونه تا تا و دکتر ساسته ورانه کام
علیکم
از ستال آخونزاده ده بالا مرغا بس خبت من
آخونزاده سب بخیر اقلی خپروانی تا میربانی پوختنه ممترک لی
و دکتر صاحب سخزمان سوال داده چه پا افغانستان که سو پیسه ده خلق پا ده غروانی مشکلات گرفتار ده او سونه شده دی سونه نارینه دی او که سو پده روانی مشکل گرفتار های ده ده مشکل ده خود دیتا سالات پیدا کری یعنی که دیتا بابات ونه که آیا ده بیا جنون و خواتن زی او که نزی او ده افغانستان پا ساته که امکانات ده تداروی پا ولایتو یا پولیسوالی کسونه محصر ده وده خلقو تا چه کسوک پا دی مراز اخته خپرلا تداروی وی که دارا که جواب ده که دیر بایی میره
بایی. دیر از یه تمنان خونزاده سب ده تا سونه انشالله چه دکتر سب با تاستا جواب در که دکتر سب رابشو لمرنی اوریدون که تا چه هم ده چوشی بی بران دی اری کنی ولی و دوی ویل چه او کاله کیگی چه ده غصه یوستون زره پایده شوی چه کچیر جومت که وسم موتر که وسم زرم پتنگیگی اغغزه پریگدم تاست جواب برتد سده.
بله نو دا بس دا دیتا پا آم اصطلاح دا بیروبار تخویر یا بازار حراسی یا منگو تا پخفل اصطلاح که کتوک مسلکی کسانی اوری دا گورا پوب یا پا نام بندی ادیگی دا کسان پا ها غزه که چه ازدهام وی یا غزه که چه بیروبار وی یا غلطا توی گزاره نشی که ولی غلطا لکسل چه رو روی لی دا غسی زرطنگوالی و تا پیدا کی گیا و اغا من تا بلکل پریدی و اشتناب کهی هغه ځایانو کې چې بیروباری هلته دوی نه ځي بیا ډېر ښه موقعیتونه او موقفونه د لاسه ورکوي. نو دا یو رواني اختلال دی، رواني ستونزه ده. په ډېرو مواردو کې دی د پینک ډیسارډر ورته وایي، د هغې سره ملګري هغې کې بیا داسې وي چې ناروغ ته په دغه بیروبار ځایونو کې داسې حالت پیدا کېدلی شي چې ناروغ فکر کوي چې زه اوس لویږم اوس مړ کېږم خدای نه خاصه خپل قدرت د لاسه ورکوم کنټرول د لاسه ورکوم همدغه فزیکي علایمو ته پیدا کیږي د خولې وچوالی زړه درزا او همدارنګه د لاسونو رپیدل دا شیانو ته پیدا کیږي. اما کیدلی شي چې په یوازې توګه هم بیروبار ته چې دی کله داخلیږي زړه تنګوالی ورته پیدا شي او د هغه ځای نه اجتناب یا ډډه کوي نه ځي چې هغې ته ګوره پوپیا وایي. د ده دوه لارې دي، یو د درملو نه باید استفاده وشي او د درملو تر څنګ موږ ورسره د مواجه کیدلو تداوي وایو یا فزیوتراپي ورته وایو. هغه داسې وي چې د دغسې زیان نه دی بیا اجتناب نه کوي ډډه دې نه کوي مقاومت ته دې ادامه ورکوي. همدارنګه بیا هم یادونه کوم سپورت او ورزش دې په خاطر موږ یادوو چې په وجود کې یو ډول مواد دي د ورزش په نتیجه کې د هغې تولید زیاتېږي چې هغې ته اندیجونس وپوید وایي انفالین او اندورفین په نام باندې یادېږي او هغه د مغز نیورو ترانسمیټرونه چې سیروټونین په نوم یادېږي د هغې د لا تفوی کېدو او د زیاتېدو سبب کېږي او هغې زیاتېدو په نتیجه کې دغه اختلال کمیږي. یعنی سپورت پکې هم رول لري خو اصلا تداوی دا ده چې دوی باید دغه ځایانونه ډډه ونکړي، اجتناب ونکړي، ځان بار بار مواجه کړي. په بعضې مواردو کې ناروغ وایي چې زه ځان نه شم مواجه کولی، یعنی دغه ځایانو ته نه ځي ډډه کوي. په دغه صورت کې درملو نه باید استفاده وکړي، خو درمل د یو متخصص رواني ډاکټر د نظر لاندې باید درمل واخلي او د درملو سره جوخت د درملو تداوی سره څنګ کې همدغه د مواجه کېدو یا مخامخ کېدو لارې چارې دي چې هغه د نږدې نه ناروغ ته تمرین ورکول کېږي، ورته ښودل کېږي چې ته مثلا لومړی کوشش وکړه چې د یو کم ټولي خلکو منځ ته ورشې او بیا یو څه اندازه چې تعداد زیات و د هغې منځ ته ورو ورو ورشې یعنی تدریجی ډول باندې ته ځان مواجه کې مخامخ کې بل اخره د درملو حکومت د کولی شي چې دغه موقعیتونو ته لاړ او راشي کله چې خپل دوره یا ډیوریشن د تداوی یا درملنې مکمل کیږي بیا ډاکټر د هغه قضاوت په اساس باندې درمل ورو راکمي او ناروغ د ستونزې نه خلاصې پیدا کوي څو کال شوي دي کرونیک مزمن شکل غوره کړی دی هغه راپور یا نو ده لازمی ده چې د یو رواني ډاکټر او متخصص سره د نږدې نه باید مشوره
وکړي او اخوځانده صاحب په هم اړیکه نیولې هوا وایي چې تقریبا څونه کسان په دغه ناروغي باندې اخته دي په دې اړه هم کچیر ډاکټر صاحب ورته وایي ځکه چې مخکې تاسو دې موضوع ته هم اشاره درلوده
بله 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 که چرته موږ رواني ستونزې رواني فشارونه ته وایو چې هغه اختلالات نه ګڼل کیږي یعنی صرف رواني فشارونه دي تقریبا 99% خلک په هواد کې رواني فشار سره مخامخ دي رواني فشار بیا غربت وي فقر بوي جګړه بوي بې عدالتي بوي کورنۍ ستونزې بوي کورنۍ تاوتریخوالی بوي ټولنیز مشکلات بوي یعنی مختلف لاملونه اقتصادي اجتماعي او همدغه جنگ او جګړه ډېر غټ لامل لري زموږ په هواد کې د امنیت نشواله ده دا لعنتي جګړه ده دا په هواد کې تبینتل وخت کال کې چې حاکمه ده دغه ټول د رواني ستونزو د رامنځته کېدو لامل کېدلې شي چې په دغه صورت کې کسان کولای شي مامخ کې ارزو کې چې د با تجربه اشخاص سره خپل نظریات او مشورې شریکې کړي چې په دغه رواني فشار ادامه پیدا کړي نو به رواني اختلال ته زمينه مساعده یا رواني ناروغي ته په قطعه توګه باندې رواني ناروغي به مختلف شکلونه لري مامخ کې ارزو کې مختلف رواني ناروغي دي چې په زیات دغه ټولنیز مسایل د جوړ خپګان او استراباتو سبب کیږي چې په دغه صورت کې هم دارو درملو ته اړتیا ده او که چېرته په وخت سره تداوی نشي متاسفانه زموږ په ټولنو کې تر ډېره بریده پورې دې ته ناروغۍ په شکل قتل کیږي نه او که چېرته بیا فکر وکړي چې دا یو مشکل لري نو لومړی ډاکټر ته نه به متاسفانه بعضې خرافاتي موضوعات دي چې هغه هلته په کلو بانډو کې رواج لري او هغه بعضې ځایانو ته وړل کیږي چې قطن دې پورې اړه نه لري لکه بعضې زیارتونو ته وړل کیږي او بعضې نورو غیر مسلکي کسانو ته وړل کیږي هغوی بیا خپل مختلف نظریات پرې ورکوي چې هغه او واقعیتونو ډېر زیات ولاړ نه وي نو دغه ستونزې بیا دومره ډېرې شي چې یو شخص کاملا په ژور خپګان یا افسردګي اساسي چې وته یا مجبور ډیپرسیو ډیزاردر چې وته په دې اخته کیږي او د ځان وژنې کچه پکې نظر پکې را پیدا کیږي او بل اخر د ځان وژنې کچه پکې لوړیږي نو دغه حالتونه دي په دغه باندې مختلف کسان په مختلفو فیصدیانو باندې اخته دي چې ژور خپګان تر شو تقریبا زموږ په هواد کې تر 15-30% پورې خلکو ژور خپګان اخته دي کپې ټیسټي یا پاس تراوماتیک سترس زیاده روسه د رواني ضربې نه د رواني اختلال وته وایي نفر به دوامدار لکه څوک د چا په مخ کې څوک وجل شوی دی د چا په عزت تجاوز شوی دی یا څوک په مرګ تهدید شوی دی یا د چا مال لوټل شوی دی نو دغه سره تقریبا ډېر موږ په صدې ته فکر وکړو په تخمینی ډول باندې څېړنه په دې اړه باندې نه ده شوې ځکه یو څېړنه ډېر کافي اقتصاد ته اړتیا لري نو که داسې تخمینی فکر وکړو تقریبا په هیواد کې به داسې څوک پاتې نه وي چې د رواني ضربې تراوما ښکار شوی نه وي نو دغه تراوما به په مختلفو کسانو کې مختلف شکلونو باندې اراز و علائم راښکاره کوي چې په عمومي توګه د خوب خرابوالی د دوامداره ویر او اضطراب شخص سره موجود وي علاقمندي مثلاً سره خرابیږي په خوب کې اشکال رامنځته کیږي مشکلات رامنځته کیږي دغه حادثه او ته بار بار په ذهن کې ژوندۍ کیږي په خاطراتو کې په یادونو کې په خوبونو کې او دا بیا د مشکلاتو سبب کیږي او بل اخر د جوړ خپګان او ډیپریشن ته لار واري یا دا د نشئی توکو اختلالاتو ته زیو د نشئی توکو نه استفاده دا کوي چې هغه هم رواني اختلالات دي نو مختلف کچې دي کومنګ وایو د رواني ستونزو سره په صدې ډېر لوړه د ټول مخامخ ته ټول ناروغان نه دي هغه وخت موږ ناروغ وایو چې هغه د اختلال مکمله کریټیریا پوره کی نو د 15-30% پورې تقریبا جوور خپګان یا ډیپریشن په خفیف متوسط او شدید شکل موجود دی په احتمالي توګه په تخمینی توګه او همدارنګه استرابي ناروغي فوق العاده په خلکو کې ډېر زیات دي ما چې ارزو کړه د پی ټی ایس ډی یا پاس تراوماتیک د سترس زاردر چې وته وایو دې سره ډېر خلک مواجه شوي دي او وخت دی په همدارنګه شخصیتي ناروغي دي او همدارنګه نوري سایکوسوماتیک میډیسن جسمی شکل رواني اختلالات یعنی کوم په بحث وکړو ډیر زیات ناروغي دي خو چا کې خفيف دي چا کې متوسط دي او چا کې شدید دي نو په سړي ته کوم غراشو یعنی تاسې ډیر کم خلک دي چې د اختلالاتو نه او همدارنګه د رواني ستونزو نه به مبراوي
بله ډاکټر صاحب رابه شو دې ته چې آیا ماشومان هم په رواني ستونزو باندې اخته کیږي او کنه
بله 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 ماشومان ډیر یو مهمه برخه د ټولنې یا د ټولنې یو بنسټ او اساس ماشومان تشکیلوي، ځکه دوی د راتلونکي صاحبان د ځمکې دي او په موقتی توګه او مالکان دي. تقریبا راتلونکي د وطن او د هیواد دوی پورې اړه لري. ماشومان هم متاسفانه رواني ناروغیو باندې ښکار کیږي او ډیر حساس دي د رواني ناروغیو په مقابل کې. په هر کورنیو کې چې په دوامداره توګه تاوتریخوالی موجود وي، د مور او پلار ترمنځ د روابطو خرابوالی موجود وي، هغه کور کې چې جنګونه وي، هغه کور کې چې ازدحام ډیر وي، چې زمونږ په ټولنه کې ډیر خلک زیات شراکتي ژوندونه لري چې مونږ د رواني د لحاظه تقریبا ډیر موافق نه یو دغه حالتونو سره، نو دلته ځکه هلته عدالت نه پلی کیږي. د ماشومانو په منځ کې هغه اقدمن راځي، مور او پلار خپله رواني ستونزه اخته، اختلال ماشومان فزیکی او رواني تهدید سمواجه کوي. همدارنګه په کورنۍ کې د بل زمنګ اقتصادي حالت د مملکت ډیر خراب دی، د ماشومان غوښتنو ته په وخت جوابونه نه ورکول کیږي. او بل ډیره بدبختی تا ده چې زمونږ ډیر ایتیمانان لرو په هیواد کې، ایتیمانان د محرومیتونو سره مواجه دي، د مختلفو رواني ناروغیو سره دوی مواجه کیدلی شي. خو زه لنډه نښه پکې وایم، هغه ماشومان چې بېدلیله جړاګانې کوي، هغه ماشومان چې تاوتریخوالی کوي، غصې کوي، ښه وزن نه اخلي متوقع، ځکه په ماشومتوب کې د بدن د وزن هغه نمو او انکشاف په چټک حالت کې وي، د هغه سن مطابق دوی ښه وزن نه اخلي، دوی ښه څه زده کولی نه شي، دوی په عامو د ماشومانو په لوبو کې اشتراک نه کوي، داسې یو انزوا حالت لري او په نه خبره په قاریږي جړا کوي. نو بیا مور پلار نورم تهدیدوي، وایي دا وایي بې تربیه دی که نه، دا ولې جاړي، دغه د هغې په ستونزه باندې نه پوهېږي. خو زه بیا وایم که ماشوم چېرته اشتها خرابه وه، ماشوم وزن متوقع نه اخته او د ویره او ډارې لرله، مخکې هغه بل ور پوښتنه زما دغه شوه لږ فراموش شوه چې په هغې کې د غاښونو چیچنه وه چې هغې ته بروکسیزم ته وایي که نه، دا د غاښونو چیچنه دا په ماشومانو کې ډېره زیاته ده. د هغې یو لامل اضطراب دی یا ویره ده یا انزایټي چې موږ ورته وایو. ناروغ به ماشوم که چېرته تحقیق وکتل شي، کېدای شي دا ډېرې زیاتې ویرې ځان سره ولري او د هغې په نتیجه کې بیا دی د شپې ډېر نارامه وي، په خوب کې مختلف ویرونکي ډارونکي خوبونه وګوري، چې سلیپ ټرر ډیسارډر ورته وایي، هغې کې هم کېدلی شي چې دی مبتلا وي، یا د خوب د وحشت اختلال ورته وایي، دفتن په خوب کې پاڅېږي او چغې وایي، او یا دا چې غاښونه جوي او یا خوب خبرې کوي. دغه ټول مسایل دا دي چې رواني ستونزو په نتیجه کې دي، او دا زیات په ماشومانو کې دي. تاسې نورې رواني ستونزې او ناروغۍ هم په ماشومانو کې شته دی، خو ما په عمومي توګه باندې دغه نښو نښانو ته اشاره وکړله. نو ماشومان مبارا نه دي، متاسفانه په ماشومتوب کې چې بیا کوم رواني اختلال رامنځته شي، که په لومړي سر کې درملنه ونه شي، نو بیا تر اخره پورې ستونزه پاتې کېدلی شي.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب. دوستانو تاسو هم کولی شئ اړیکه ونیسئ 0995 او 0825 روغتیا د ژوند شتمني خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اورېدلی شئ. او ډاکټر صاحب بیمال صفایي د رواني ناروغیو متخصص هم د موږ سره په خپرونه کې ده. سلامونه، وخت مو په خیر. ډېره زیاته مننه. مهرباني ورور، څوک له کوم ځایه؟ بخیر راغلی. مهرباني، که چېرې پوښتنه لرئ. د تاسو غږ راته سم نه راځي ورور، لږ ځای ته متغیر ورکړئ. بلې، اورئ؟ متاسفانه، فکر کوم چې اړیکه هم پرې شوه. نو دوستانو، کله چې اړیکه هم نسی، یو مناسب موقعیت هم وټاکئ. سلامونه، وخت په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، وخت مو په خیر. ښه استئ؟
سلامت اوسئ.
ډېر زیاته مننه. بلې، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده. که چېرې پوښتنه لرئ، کولی سئ چې ډاکټر صاحب نه وپوښتئ.
خیر اوسئ، مننه. بریالی د مرتلام خار د لنګار د عمومي کمربند لیوانانو بیلینه.
په خیر راغلی بریالی، مهرباني پوښتنه مو اورو.
پوښتنه دا ده، دغه ډاکټر صاحب نه دغه خواهش ده چې زه سړکم ده او دغه ستونه مې خارښ کوي او دا پزه مې ډېره خارښ کوي. دا نن لسمه ورځ ده او خو دواګانې مې ډېرې وکړلې، هغه مې ډېرې وکړلې، هغه نه چې دی نه معلومېږي.
شه. ډاکټر صاحب کچیر په دې برخه کې معلومات درلود، ان شاء الله تاسو سره به شریک کړي. مننه د تاسو نه. بلې اړیکې ته هم ورزو. ډاکټر صاحب د رواني ناروغیو متخصص دی، که چیرې تاسو البته رواني ناروغیو په برخه کې ستونزه لرئ کولی سئ چې خپلې ستونزې هم د موږ سره شریکې کړي. سلامونه، وخت په خیر. علیکم سلام، په خیر اغلی خپرونی ته مهرباني. څوک له کوم ځایه؟
خرجان بعض خلق دی زلام تبدیل دی استفاده کی دا روانی مشکلات دا مشکل څخه بعض د ورځې استفاده کی بعض د شپې نو دی خلق دی استفاده کی ایبل خونه کې تاسو دا سره سن چې ویتامین بی 12 او ویتامین ای چې دی ډیر اعصاب ته ګټه کوي نو په دا کیسه نن پرو په څه کیسه درم سوال مې دا غوډه کتا سو د ال هغه مشترک ټکی چې مثال په دوانه کې سبا
متاسفانه ورور په پوښتنو مو سمه پوه نه شوم. غږ مه اورئ، اړیکه یې هم پرې شوه. بلې اړیکې ته ورځو. سلامونه. بلې،
السلام علیکم.
ښه سات مو ښه دی؟
شکر مننه خورجانې، تاسو ته ډاکټر صاحب ته ټولو اورېدونکو ته سلامونه. وعلیکم
وعلیکم سلام، مهرباني. څوک له کوم ځایه؟
مننه ژوندۍ اوسئ، میرویس هم د پکتیا ولایت نه تاسو سره اړیکه کې.
میرویس په خیر راغلی، مهرباني پوښتنه لرئ؟
مننه ژوندۍ اوسئ، پوښتنه خو مې دا ده د ډاکټر صاحب نه چې تقریبا درې څلور کاله کېږي چې داسې په رواني تکلیف باندې اخته چې د چا سره غږېږم، داسې یو ډېر کمزورته شم، یا یو څه مشکل ماته مخته پېښ شي، یو درنده خبرې، یو مشکل چې ځان سره یادوم، نو زه ډېر ډارېږم، ترس په زړه کې را ته ودرېږي، داسې وام غوندې را ته پیدا شي. یو چې کله کله یا موټر چې شی روانې، یا یو تیز دیو کې یو دم زه داسې ځان سره وویرېږم.
سمه ده،
دا مشکل لرم او د شپې بېخي خوب نشته، ټول
بله. یعنی دقیق ویلی سی چې څو ساعته خوب کوي؟
یعنی په ټول شپه کې دوه ساعته خوب کوم، بالکل خوب مې نشته، ځکه چې وو د تشویش سره ملګری شوی، تشویش لرم.
یو دي خبره، په کومه برخه کې تشویش کوي؟ مایل په کومه برخه کې تشویش کوي؟ البته کار د پاره، کورنۍ د پاره، د سیم مشخص راته وایست.
یعنی کومه مشکل په چیزی کې ولر، یا کور کې، یا د کاروبار لپاره، یا څه غی خبره کنه د ځان سره کې یادوري کوو، نو دغه لپاره تر سوام دار د ډیره ته ځري ګورې ډاکټرانو باندې وګرځې، زموږ ملایانو باندې، ډاکټرانو باندې، او دوا چې خورم سره خوم، دوا چې نه خورم بیرته به
سبا دماغه سیستم. سمه، ډیر زیاته مننه، ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب وایي. ډاکټر صاحب بریالي زنګ وهلی وو، وایستونه می درد کوي، خو دغه موضوع البته داخلي ډاکټر صاحب پورې اړه لري. کچیر تاسو ورته ځواب وایست مهرباني، او کچیر ځواب نه وایست میرویس ورور پوښتنې ته براسي چې دوی ویل چې درې څلور کاله کېږي چې رواني تکلیف راته را پیدا شوی.
بله، بریالي ورور ته خو به تاسې وویلدی ویل لس ورځې کېږي چې ما ته ستوني خارښ او د پوزې خارښ پیدا شوی دی. په دغه حالاتو کې د موسمي مسایل او مشکلات موجود وي، مثلا بعضې کسان ډېر حساس وي، یو تکلیف دی چې الرجیک رینایټس ورته وایي، چې پوزې بندش او خارښ رامنځته کېږي، همدارنګه د ستوني هغه الرجي حالتونه دي چې هغې په نتیجه کې د ستوني پړسوب او درد او خارښ رامنځته کېږي. چې په دغه صورت کې دی د متوجه شي چې د کومو خوړو یا د کومو حالتونو سره دی مواجه شو، بیا دا حالت ته پیدا شي، د هغې نه د ځان وساتي، او په زمین کې د غوږ ستوني او پزې د ډاکټر سره د نږدې نه مشوره وکړي چې وګوري چې آیا کوم وایرل انفیکشن دی، کوم حساسیتي موضوع ده، او که یا کوم باکتری موضوع ده، چې هغه خپل هغه ډاکټر په بیا تصمیم نیولی شي هغه د کلینیکي نښو نښانو په وجه باندې بیا ورته درکړي. خو بیا هم زه ورته وایم ګرم خواړه دي خوري، استراحت دي کوي، او یو پرستامول تبې دپاره استفاده کوي. دا زموږ د خوانو لارښوونه ده، او که چېرته دې سره حالات کنټرول نه و، بیا کولی شي چې د یو متخصص ډاکټر د اینټي سره مشوره وکړي. رالو دا بل ورور ته چې د دې پوښتنه څه وه.
بله میرویس، اړیکه نیولې وه د پکتیا نه، وایي درې څلور کاله کېږي چې رواني ستونزه را پیدا شوې ده، خو تقریبا شپه کې دوه ساعته لرم، او د دې تر څنګ وایي کله چې موټر ته خېژم زړه مې تنګېږي، یعنی په ټوله کې د کورنۍ سره خبرې نه کوي، همدغه ستونزې درلودې.
او بلې وویل چې تاثیر لاندې زما خبرې کوو.
اور هم یو ډول منګه یو ناروغي دا چې موږ ورته سوشل فوبیا وي یا سوشل انزایټی ډیسارډر یا د اجتماع او ټولنې نه د ویرې اختلال. یو څوک به په ډېر څه پوهېږي، ښه پوهه به لري، ښه معلومات به لري، خو چې د یو ټولي یا د یو تعداد خلکو مخکې ودرېږي، دته یو حالت پیدا کېږي چې فکري تمرکز یې خرابېږي، لرزه ورته پیدا کېږي، همدارنګه خبرې د یاده وځي، ګډې وډې خبرې کوي، په آواز کې لرزه پیدا کېږي، د پخو لرزه ورته پیدا کېږي. دغې ته موږ وایو چې دا شخص او د دې تر څنګ دی بیا دغه بیروبار ته نه ځي، یا مثلا د کلاس په مخکې، د سن په مخکې، د ټولګي په مخکې، یا د یو جمع خلکو منځ خبره نشي کولی، تشویش کوي چې خبر رانه غلطه نه شي، چې دا هم یو رواني اختلال دی. همدارنګه د جوهر خفګان یو نښې نښانې وویل چې تشویش هم را سره دی، خوب هم خراب دی، چې په دغه وخت کې موږ په موربیډیټي ورته وایو، یا د څو رواني اختلالاتو یو ځایوالی ورته وایو. په دې صورت کې هم د ډاکټر نه باید مشوره واخلي، ځکه دغه وخت کې درملو ته اړتیا ده. او د دې تر څنګ کول، ورزش کول، تمرین کول، دا ډېر زیات مهم دي. همدارنګه مواجه کېدل، هغه ځای ته باید د ځان سره مواجه کې، مخامخ کې، او دا ځای نه ډډه اجتناب نه.
بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، دا چې پوښتنو ته مو ځواب ورکړ او په خبرونه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته. مننه کوو د تاسو نه.
تاسو نه مننه.
دوستانو، د تاسو نه هم ډېر زیاته مننه چې تر دې دمه مو د موږ سره ملتیا وکړه. دا روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه.